بغلان کې د سکرو د وکان شپږ تنه کارکونکي وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. د بغلان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر سید مصطفی هاشمی فرانس پرس ته ویلي چې پیښه پرون سه شنبه د کان د سمڅې د ناڅاپي ویجاړېدو له کبله رامنځته شوي. هغه ویلي ټپیان په روغتون کې بستر شوي خو د وضعیت د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې کان کیندونکي تر ډیره د خوندیتوب تجهیزات نه لري او وخت نا وخت له ورته خونړیو پیښو سره مخامخ کیږي. د تیر کال په دسمبر کې 22 تنه د سمنګان ولایت په یو کان کې بند پاتې شول، خو وروسته بیا ژوندي وژغورل شول. جرمنی پرون سه شنبه درې څلوېښت عراقي پناه غوښتونکي په یوه چارتر الوتکه کې له لایپزیګ ښار بغداد ته واستول. دا په جرمنی کې د تیرې فبروري میاشتې له ټاکنو وروسته لومړی ځل دی چې دومره لوی شمیر کې کډوال عراق ته ایستل کیږي. د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر الکساندر دوبرند په حواله ویلي دا کار د هغې تګلارې یوه برخه ده چې د کډوالو د بیرته ستنولو نورو هیوادونو سره د تړونونو او قاچاقوړونکو سره د مبارزې په هدف جوړه شوې. جرمنی د تیر جمې په ورځ یو تی افغان پناه غوښتونکي هم چې دوی مجرمان و بلل کابل ته واستول. د هغو کډوالو له ایستلو وروسته جرمنی د طالبانو دوه قنصلي ماموران هم په خپل هیواد کې ومنل چې د کډوالو د بیرته ستنېدو په چارو کې ورسره له نږدې همکاري وکړي. دغه طالب ډیپلوماتان چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي برلین ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د دغه سازمان له 193 غړو وغوښتل چې د غزې په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د روانو جګړو هواري ته ټولې ممکنه لارې چارې وسنجوي. د دوی اشاره د اوکراین، سودان، هیټي او میانمار جګړو ته و چې هر ورځ پکې خلک وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویل لوګه اوس په غزه کې د هر کور دروازه ټکوي او په خبره یې اسرائیل غزې ته د ملګرو ملتونو د مرستو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له جاپان سره د یوې سوداګریزې معاملې خبر ورکړی او له هغه هیواده واردېدونکو توکو باندې یې ګمرکي تعرفه 15% ته راښکته کړې. پخوا دغه تعرفه 25% وه. ترامپ د سې شنبې په ورځ ویلي له دغه معاملې سره به سلګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په خبره یې پخوا هیڅ داسې یو کار نه و شوی. د امریکا ولسمشر په خپله ټولنیزه پاڼه سوشل تروت لیکلي هغه له جاپان سره تل پراخه اړیکې غوښتي او دغو اړیکو ته دوام ورکوي. د ترامپ د معلوماتو له مخې جاپان به د ده په لارښوونه په متحده ایالتونو کې 550 میلیارد ډالر پانګونه وکړي او خپل اقتصاد به د امریکایي موټرو او ریجو لپاره پرانیزي. او د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوه لوبې کیږي. سهار مهال امون هنګان او سپین غر بازان سره مخامخ کیږي. ماسپښین بیا بل لوبه د بوس ساتونکو او بند امیر ترمنځ ده. پرون د کرکټ درې وتلي ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران هم له بهرنیو لیګونو راستانه او شپږیزې کې له خپل لوبډالو سره یو ځای شول. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پیل او د اگست تر لومړۍ نیټې پورې دوام کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام انا نکیل و استمات مکول کی کتن من اغلری سکون کو ز پرشنا خور یم سر به هم تاسو ټول تشرف واس پم د ول سم ټوګی جوړه پم مزمن شپار سم لوسته هله د چاس ټوک در من اغلری سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری او د سایچ مې مو پتن وی در نو سکون کول سرنګ چی تاسو ټول په هیڅ نن مز مر استا سود شپار سم لوسته نو هله د چاس ټول کدر من سکون کو د تیر ورځې لستون په پراو د کی ټول سره کړي وو سری او نو لوسته پراو د کی ولري کدر من سکون کو نن راس شپار سم لوسته مز مر استا سود درځه هدا په بارت دی له ری پوسټ بنری کی دوی موبایل او ټلیفون درې امپیکټس بنری کی اټسلارم انټرنیټ او ایمیل پینځم د سپورمکیو شبکې دا هغه د پینځم مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو پلس کول ولو په حق لبې په بشپړ توګه سره معلومات لاسته راو نو هله د چا ستور کډر منځ کون کی د لوستر پایپر سره ملګری او کری او یو څه ساکري خو جواب للی د کون کو د لوستر پایپر شبو کې لمړی موږ تاسو پوسټ بنری کی پیژنو چې پوسټ بنری کی څه ډول کیږي او سره ول ګټه کیږي رو کډر منځ کون کو کچېری موږ تاسو تیری یا هم په خاني زمانو ته پام لرنه وکړو نو د دې په حق له موږ تاسو پوهیږو چې په بخانی زمانو کې هم په تیر نړۍ کې پوسټي سیستم موجود نه و چې هغه پوسټي سیستم په دې ډول سره و یعنی د چې وړ کوم پالیتونه چې بدی سره رسول هغه کې چې د چین هیواد او مصر او یونان او افغانستان او هم روم هر هیواد شو په دې ټول هیوادونو کې بل حیوانات او الوتونکو څخه په ګټه اخیستنې سره لیکونه او پیغامونه په دې په واسطه سره انتقالېدل چې ورسره د هغه څخه بیا مختلفې تغیرات پکې ښهدارلله چې دا پروسه چې و په هغه وخت کې ډیره زنجنی و یعنی کله چې بده یو لیک دی وسیم څخه وبلی سیمه ته انتقال وي په هغه وخت کې به نن ورځ بده میسج ولیکي یا هم دغه لیک چې بده ولیکي په هغه وخت کې به کله چې بده شخص په پلیتوګه سره یا هم د حیواناتو په واسطه سره چې به دا لیک تر هغه ځای پر رسوي تقریبا میاشت دوه میاشتې او حتی قلب هم وخت نیوي چې بیا بده ته د هغه لیک بیرته پیغام راستول کړي نو دا په پروسه چې به ډیره زنجنی و خو ورسره دا پر مختګونو پراتک سره کله چې په اقتصاد کې پر مختللي شغلونه را مې سره لاله او د پوسټي خدماتو په واسطه سره یې خپل اړتیاوې د اړیکو په برخه سره مخې ته ولاړل نو دي ټول په خپل اړتیاوې د خدماتي وسلاتو یې دا پوسټي خدمات په واسطه سره پرکولې چې په دغه وخت کې پوسټي تشکیلات نیم دولتي وو او د منځنۍ پیړۍ تر نیمایي پورې دوام کوي خو دا کار شو په قرار شکل سره تغیرات وموندل او په لږ وخت کې زیات پرمختګ وکړل چې په اتلسمه میلادي پیړۍ کې پوسټي ساحه چې وو زیات پراخ شوله او یو کول سپي چې د اړیکو یو باوري وسیله په توګه سره وپیژندل شي او خلکو ته د هغوی لیکونه وسپاري نو کې واتونو په خپل منځونو کې د پوسټي تبادلې لپاره دوه اړخیزه سراسري موافقنامې لاسلیک کولې چې دغه موافقنامو په واسطه سره به کله چې بدی لیکولې کې مثلا دی به یو لیکولې کې یا به هم یو پارسل دی ویسی می څو بلی سیمه تلیږي نو هغه شخص چې به دا پارسل لیږي هغه به هم په موافقنامه باندې لاسلیک کوي او هغه شخص چې به بیرته دغه پارسل تر لاسه کوي هغه به هم په موافقنامه باندې لاسلیک کوي چې یعنی ما دغه کوم پارسل چې تاسو سره استول و دمه تر لاسه کړی دی د دوه ترمنځ ما یو موافقنامه و چې د اعتبار په توګه سره به کار سره تر سره وي چې ورسره د هغه څخه د لمړي ځل لپاره درنو ځکون کو د نړۍ د پوسټي اتحادیه د ټولو پرمختللو هیوادونو ترمنځ اتلس او 18 میلادي کال کې د المان یو د پوسټ ادارې کارکونکو هرنر په واسطه سره تر حاصله او خپل دولت ته وړاندیز وکړل چې دغه طرحه باید یو کانفرنس لاره څخه دولتونو استاذ ته د استاذو په ګډون سره ټول کسان باید وجود ولري چې به حضور باندې وسی او ورسره هغه څخه ټول ته اوروا پیژندل شي نو بیا په 1300 میلادي کال کې د سپټمبر د میاشتې پر 15 نیټه گیویشتي ودونو په دغه کانفرنس کې ګډون وکړل چې دغه کانفرنس د برهند مهدی په نامه سره یادېږي او دغه لاسلیک شو کله لاسلیک سو نو موري پریکړه په حقیقت کې د پوسټي اتحادیې بنسټ ګڼل کېدل کله چې دغه پوسټ له عمومي اتحادیې سره ډیر سو نو په هغه وختونه کې ډیر زیات شمیر نور هیوادونه هم سره یو ځای شول چې د پوسټ د نړیوال اتحادیې په نامه سره ونه مو شول چې په 1999 میلادي کال کې د دوی د غړو شمیر یو سلو نه اتیا هیوادونو ته ورسېدل او هم تر نن ورځې پورې دغه د پوسټ کوم پروسه چې د جریان لري او خلک قرباني باور کوي نو خو ځکه کوم کو تر دې دمه پرې مرجو تاسو پوسټ پنای هیو پیژنې وس هم د لوس راتلو کې به تر ازو چې په دې برخه کې به مرجو تاسو موبایل او ټلیفون اپشن چې موبایل او ټلیفون څه ته وایي کې که در مونږ د کوم کو د چې مرجو تاسو په هیجو موبایل په اسري ټکنالوژي کې ټلیفون یا هم موبایل په ډله ایز رسنیو کې یو لړ ډیر مهم او اړیکو له جملو څخه شمیرل کېږي چې له هغه څخه مرجو تاسو په جغرافي مسایلو کې د اړیکو د نیولو په برخه کې د وسلې په توګه سره ګټ اخلو یو لکه مثلا مرجو تاسو د ځمکې آب او هوا اقلیم معلومول زلزلې او لګیدنی هم رنګ سیلابونه سوداګری او اقتصادي معلومات لسته راوړل لمریزي هم شمسي نظام پیژندنه دا ټول مرابطه کول سو د ټلیفون یا موبایل څخه به ګټه اخیستنې سره کول سو چې دغه په باره کې معلومات لسته راوړل نو یو هغه ځکهونکی چې غواړي د اوسمه کې د جغرافي جوړش په باره کې یا هم د هیوادونو د جغرافي جوړش په باره کې معلومات لسته راوړي دغه د باره د اړینه د تر سو د موبایل د ټکنالوژي سیستم سره باید آشنا اوسي او موبایل څخه باید ګټه واخلي همدارنګه کدرمن او بلل لیست کون کو موبایل یو له وسیلو له جملو څخه دی کوم چې د لومړي ځل لپاره د ګرام همبل په واسطه سره موبایل په 1900 میلادي کال کې د اختراع شوی دی چې د یو بي سي په توګه سره یعنی موږ تاسو ویلې سو چې دا موبایل چې دی یو له هغه وسیلو څخه دی چې مهمه وسیله ده یعنی کله چې د ګرام همبل په واسطه سره لمړی د موبایل اختراع شو نو د انسانانو ژوند کې لوی قدم وو چې ورسته بیا بي سي ما ټلیفون چې وو هغه په خپل د دې اختراع شو په 1990 میلادي کال کې لمړنی اختراع وو چې دغه پیغام د ګولیمو مارګونی په واسطه سره له اروپا څخه د اطلس سمندر څخه هغه خواته د مخابره شو او دغه ازمایښ وشو د لچې د رادیو سپو په واسطه سره اړیکو نیول امکان لري چې دغه عمل د شفاهي پیغام د لیږل پیل دی چې لیو سړی څخه او بل سړی ته د کوچنی ماشين په واسطه سره انتقالیږي او په لیر واټن او فاصله کې مرتاس کول سو پیغامونه یو بل ته ولي شو. همدارنګه درنو قدر منځ کوونکو په نړۍ کې دغه کوم اختراع چې و د موبایل د یو له پرمختللو اختراعګانو له جملو څخه و چې د خلکو ترمنځ یې واټن او فاصله راکمه کړله. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېرې اړیکې او چټکې اختراعګانې رامنځته شولې چې عصري ټلیفونونه د زرګونو ټلیفونونو ځای ونیوله. ملګرو ملتونو په 1900 میلادي کال کې بې پري مخابراتي جوړې کړلې، یعنې د هغوی مرکزونه یې جوړ کړل. د ملګرو ملتونو نماینده ماک برانچ لومړی پیغام د پاریس له یونیسکو څخه د ټولې نړۍ هیوادونو ته خبر کړل چې په 1928 میلادي کال کې د ترانزیسټور اختراع د نړۍ د مخابراتو په برخه کې زیاتې اساتایو میسته کړلې او زیات شمېر کسان یې وکول سپ چې د موبایل څخه استفاده وکړي، چې دغه موبایل شته په خپل یو له پرمختللو وسیلو له جملو څخه شمېر کیږي چې نن ورځ په زیاتره کچه سره انسانان له موبایل څخه استفاده کوي او مختلف معلومات د موبایل په استفاده سره لاسته راوړي. نو قدر من زکون کو تر دې دم پر مرابطاس موبایل و پیشندې او د حقي څخه د ګټې اخیستنې په حق مو معلومات لاسته راوړل. اوس هم مرابطاس رسو د لرو سره فلون کې برخې ته چې په دې برخې کې مرابطاس پاکس و پیشن چې پاکس و نړۍ کې ستوي کیږي. پاکس درنو زکون کو هغه ماشين یا هم هغه آله ده چې د هغه په واسطه سره مرابطاس کولای سو پیغامونه په لیکنې باندې سره ولیکو. مرابطاس ویلی سو پاکس دې درنو زکون کو د جغرافي په ټولو څنګه یو له مهمو اړتیاو څخه یو هم پاکس دی چې ګټه اخیستنه د هغه په واسطه سره پیغامونه لیري او نږدې سمو ته استول کیږي. مولو تاسو کولای شو لیري او نږدې سمو ته د پاکس په واسطه سره پیغامونه یې هم لیکونه ولې شو چې له پاکس څخه ګټه اخیستنه د اړتیاو د حقایقو او د مستند کولو لپاره په جغرافي او نورو برخو کې ډیر اساتیاو رامنځته کړي دي چې د هغه له جملو څخه مولو تاسو ویلی شو چې د هغه له جملو څخه یو په خپل صنعتي برخه د سوداګرۍ او تولیدي وسایل دي، صادرات او واردات او د سنور برخه دي چې مرکز د دې څخه ګټ اخیستلی شو. همدارنګه کډرمن زده کوونکو فاکس نوې ټکنالوژي چې د 1900 میلادي کال کې د ریچارډ نرجر په واسطه سره اختراع شو او لومړنی پیغام یې له نیویارک څخه لندن ته واستوه، چې وروسته د هغه څخه په 1920 میلادي کال کې د ماشين په جوړښت کې د اجزاو کې د سمون لپاره بدلون رامنځته شو او نور پرمختګونه پکې کې مېستر راوړل. او همدارنګه دغه فاکس لیکنې پیغام د انتقال وسیله ده چې د کاغذ پر مخ باندې مرابطه ستاسو لیکنی پیغامونه او ریپورتونه مرابطه ستدي کې او دغه ماشين د نن نه بس یا په 100 ثانیو کې یو ټاکلي ځای ته رسي. مثلا دغه کې واده څخه وبل هیواد په کاغذي ډول سره مرابطه ستاسو پیغامونه انتقالي چې پاکس میخانیکي وسیله ده چې د هغې په واسطه سره اطلاعات او اسناد په لیکنی ډول سره د یو سند په توګه سره انتقالي او د پاکس ماشين له اختراع څخه وروسته تجارتي او صنعتي اسانتیاوي رامنځته شولې چې د هغو اسانتیاوو په واسطه سره په تجارت کې او صنعت کې مختګونه مېستراله چې پاکس نه وځي په سوداګري او صنعتي موضوعاتو کې یو له مهمو موضوعاتو له جملو څخه شمېر کیږي، بلکې په مصنوعي سپور مکی کې هم ورته کار اخیستل کیږي چې محرم اسناد او نوي کشفیات لازمي کې څخه فضا او له فضا څخه ځمکې ته لېږدوي. نو الحمد لله امانه څخه مو راوته سټور ویلای شو چې پاکس له ډله ایزو رسنیو څخه دی چې د هغه په واسطه سره شخصي او رسمي پیغامونه سوداګري تجارتي همدارنګه ارتباطي پرسونل د ټولو حقوقي او صنعتي معاملات او د نور شتي په لاند ورک مرابطه سولیری او نږدې سمو ته استول سوال ترې ګټ اخیستل شو. نو درنو زکون کو تر دې دم پر مرابطه فاکس و پیژندې و سم درو سره فلونکي برخه تر ازو چې په برخه کې مرابطه سو انټرنیټ او ایمیل پیژنو چې انټرنیټ او ایمیل څه ته وایي کیږي. لکه څنګه چې مرابطه سو په وسني اثر کې ژوند کوونه مرابطه سو د انټرنیټ او ایمیل سره آشنا یو او د دې کلمې په حق معلومات لرو خپلن ډول سره ویلې سو چې د مخابراتو ډېر نه وي وسیله انټرنیټ او ایمیل دي چې د جغرافي او نور علومو د ژوندانه په نور برخو کې ځانګړې ځان سر تر رسوي او په یو پرمختللو ډنو له جګړو څخه شمیر کیږي چې پرمختللې او عصري ټکنالوژي ده. جغرافیه په هاند زیړونو په ټولو مرکزونو کې د پیغامونو د انتقال لپاره له دواړو وسیلو څخه په پراخه توګه سره ګټ اخلي شي. دغه دواړو وسیلې د ډیرو یو له مهمو خبرو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه په واسطه سره پیغامونه اخلي او یو بل ته لیږي او په ځانګړي محرمانه ډول سره هغه یو بل ته انتقالوي او هر اندازه چې او غوړي په لاند وخت کې د سرته رسول شي. دغه دواړو وسایلو څخه ګټ اخیستنه په ټولو دولتي سوداګریزو مؤسساتو کې په ورځني ژوند کې او شخصي ډول سره سرته رسول کیږي. نو موږ ویل څوک درمنځ کوونکو دغه انټرنیټي وسایل یو له مهمو وسایلو له جملو څخه شمیرل کیږي چې وون په نننی وخت کې له عصري ټکنالوژي څخه شمیرل کیږي. همدارنګه کمپیوټر د نن سیمې پیړۍ په نیمایي کې په کار باندې پیل وکړل چې په 1903 کال څخه بیا تر 1915 میلادي کلونو پورې زیاته وده وکړله. کله چې ویلیام شکلي ډیجیټل ماشین کشف کړل نو کمپیوټر نور هم وده او پراختیا پیدا کړه چې انټرنیټ د کمپیوټر ځانګړي پروګرام له جملو څخه شمیرل کیږي چې له یوې بیلې شبکې په واسطه سره د کمپیوټر سره ونښلول شوی دی او بیلابیل پروګرامونه نه یوازې چې پیغامونه انتقالوي بلکې تصویرونه، علمی متنونه او نور ټولنیز، سوداګری، سیاسي او داسې نور کارونه چې دي مربوط د کمپیوټر له لارې د انټرنیټ په واسطه سره د پام وړ شخص ته مربوط سره سوالي سو او خپل ورځنی اړتیاوې ورباندې پوره کول. سو انټرنیټ یو تنظیم شوی سیستم دی چې د بشر په نننۍ ټکنالوژي کې د پیغامونو او اطلاعاتو په لیږد کې د چټکۍ او شی منبع په توګه سره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، بل برخه چې د مربوط سره د لوست د سپورمکیو شبکې د سپورمکیو شبکې یو له مهمو شبکو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې سپورمکی د ریموت سانګ د نوی ټکنالوژي ډیر اصلي وسیله ده. یا هم عصري ټکنالوژي له جملو څخه شمیرل کیږي چې جغرافیه په هاند دي ورګ کړي د جغرافیه اړوند مسائل د ځمکې په کوریا او فضا کې چې تر اوسه نه دي کشف شوي د دې په واسطه سره کشف کړي دي او انسانان کولی شي چې د دې په واسطه سره مختلف معلومات لاسته راوړي. موږ ویل سو چې مصنوعي سپورمکی شبکې چې د ځمکې او فضا په حق له معلومات موږ ته ستره کوي د هغه رول په جغرافیه کې موږ ته څرګند دي. یعنی موږ تاسو کولی شو د مصنوعي سپورمکی په باره کې د کرنې قانونو او طبي زیرمو په حق له سیړنه وکړو، همچنه آب و هوا، اقلیم وړاندوینه وکړو، د ځنګلونو شتون، د کبانو ښکاري سیمې، د ویډیو لښونې او سوداګریز مالونو انتقال او داسې نورو سیمو په حق له معلومات موږ تاسو د مصنوعي سپورمکی په حق له لاسته راوړل شوو. سپورمکی مخابراتي سیستم د کمپیوټر او ټلیفون په مرسته باندې سرته رسیږي چې د سولر ټلیفون یا هم د سیل سولر یا هم سیل په نوم سره یادیږي چې د سپورمکی مخابراتي سیستم د نوې ټکنالوژي پیچلی سیستم دی چې له فضا څخه ځمکې ته اطلاعات لیږدوي چې د ډاون لینک او په نامه سره یادیږي او هغه پیغام چې له ځمکې څخه فضا ته لیږي د لینک او په نامه سره یادیږي چې سپورمکی په فضا کې د استواده کشي عمود، مایل یا هم موازی او ټاکلو مدارونه کې د ځمکې په شاوخوا کې ځای پر ځای شوی دی چې ځینې مصنوعي سپورمکی له ځمکې څخه په یو واټن کې ثابت ساتل کیږي. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې موږ تاسو مخکې په موضوع باندې ولوستل یې هله د چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو به یو څه معلومات لاسته راوړي او سیري او پوسي او سیري تاسو د لاس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال سپورمکی او شبکه تشریح کړئ، دویم انټرنیټ او ایمیل تشریح کړئ، دریم پاکس تشریح کړئ. دا هغه درې مهم موضوع باندې چې تاسو ټول به په خپل کتابچو کې د ځان سره نوٹ کوئ او هر سوال ته په ځواب لیکئ. نو نو قدرمن زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پاتې ورسېږي. وخت لا پمان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکول کی قدر مناوګل علی سکون کو زبرشنا او خار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس مهم ده. یو لسن ټولګي جغرافیه مزمن چې پر سم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر مناوګل علی سکون کی برت روغ او جوړ صحت مند او سې شه د صحت چمې وبون پتن درنه سکون کو تاسو زمي لوسته شه د نن ورځې لوش پر سم لوسته نو هله د چې تاسو ټول کو سکون کو باندې تیر ورځې لوسته نه په پراو د کی ټول سره له خپل ځانونو سره لوستري وو سې او نو لوسته پرامره کې او چمتو والی بنري. خوشحال کون کون مز مرستا سوش پاره سم لوس درسي اهداف يم هغه موضوعګاني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت دی له لومړی د انرژي د منابع جغرافي بیش، دویم په نړۍ کې قانون او د هغه اهمیت. دا هغه دوه مهم موضوعګاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هغه به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو خو ځکه کوم کو تاسو د ټولو درنو او غلې ځکون کو د پرته او چاو دقت په هیله ما هله د چې د لوست په پاپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. کدرمنو ګلری سکون کو وس هم د خپل نن ورځې نوې لوست پر نور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې په نوې لوست کې لومړنی موضوع چې د انرژي د منابعو د جغرافي ویش په حق ده چې نن ورځ به موږ تاسو د انرژي د منابعو جغرافي ویش په پیژنو د هغه په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کدرمنو ګلری سکون کو کپ عام او خلاص ډول سره موږ وایو، موږ ویل سو په ټوله نړۍ کې د انرژي منابع یو ډول یا هم یو شانت نه دي، یعنی یو ډول برابر ډول نه لري، بلکې د نړۍ په پیله بیلو ځایونو کې په پرمختللو برخو کې په پاشلې توګه سره موجود دي. یعنی د نړۍ په هر برخه کې په جلا جلا شکل سره او په جلا جلا ډول سره پیدا کیږي.
همدارنګه نړۍ په ډیرو برخو کې انرژي سرچینې نه موجودې دي چې انسانانو له ډیر پخوا څخه د هغوی څخه په کار اخیستنې باندې پیل کړي دي او خپل ورځنیز کارونه د هغو په واسطه سره سخت رسي. موږ ویلی سو قدرمنو زده کوونکو چې دغه کومې انرژي منبع شي یا هم کوم قانون چې دی په هغو هیوادونو کې چې د انرژي منبع لکه د ډبرو سکاره، نفت او ګاز اوبه په نړۍ کې په پراخه کچه سره یا هم په پراخه اندازه سره پیدا کیږي، نو موږ ویلی سو د ډبرو سکارو زیرمې په نړۍ کې د ځینو لویو وچو لکه اروپا، آسیا، امریکا او جنوبي نیمه کره په ځینو سیمو کې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه د اروپا کې بیا د فرانسې او بلژیک، هایلینډ، المان، پولینډ او په هیوادونو کې د ډبرو سکارو زیرمې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي او د دغو سیمو کې دغه د ډبرو سکارو زیرمې زیات پرمختللې دي او زیات اقتصادي ارزښت هم لري. نو که په لنډ او خلص ډول سره موږ وایو، درنو زده کوونکو، هم چنان په آسیا لویه وچه کې کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان پکې میشت دی، په آسیا کې هم په جاپان او ویتنام، په شمال کې په چین، هند، ایران او همدارنګه د سایبریا د کرښې په اوږدو کې د هغې په غرونو کې هم د ډبرو سکارو زیرمې موندل کیږي چې په پراخه کچه باندې ترې استفاده کیږي او زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې ترې ګټه اخلي. نو همدارنګه د دې ترڅنګ په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو منبع یا هم سرچینې موجود دي چې د شمالي نیمه کره پرتله لږ دي. یوازې د ټولې نړۍ د رایستل شویو زیرمو په سلو کې 15 برخې جوړې کړې دي. همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو لویو وچو کې لکه په استرالیا، افریقایي او جنوبي ختیځو او جنوبي امریکا کې په چیرې بیا په چیرې کې د ډبرو سکرو په زیاته کچه سره موندل کیږي. د دې ترڅنګ په شمالي امریکا کې د امریکایي په متحده ایالاتو کې او همدارنګه امریکا په متحده ایالاتو کې د ډبرو سکرو مهم تولید کوونکي ځایونه چې دي، ډېر لوی زیرمې پکې موجود دي چې زیات شمېر کسان ترې استفاده کوي. نو موږ وایو د سوچینیف د اروپا په بلژیک، انګلستان، المان، فرانسا، ایټالیا او هایلند کې موجود دي. همدارنګه په آسیا کې د نفتو زیرمې په روسیا، منځني ختیځ، عراق، ایران، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، قطر او کویت کې متمسکر دي او په دغو ځایونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ د مونږ غوړلې چې کون کو په نړۍ کې د غازونو جغرافي ویش کې چیرې موږ تاسو په پام کې ونیسو، موږ ویلې سو په آسیا، روسیا او یو شمېر نور خپلواک شوی هیوادونه لکه ترکمنستان چې په نړۍ کې د غازونو تر ټولو لوی زیاتې زیرمې لري، چې ایران هم د طبیعي غازونو په لرلو سره د نړۍ یو له بډایو او شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر هیوادونو ته خپل غازونه انتقالوي. نو همدارنګه د دې ترڅنګ په امریکا کې، په امریکا په متحده ایالاتو او کاناډا کې زیاتره اندازه طبیعي غازونه تولیدېږي چې دغه د امریکا متحده ایالاتو د طبیعي غازونو یو مهم تولید کوونکی او مصرف کوونکی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه د دې ټولو سیستم چې د هغه د فابریکو سیستم یا هم داسې نور زیات سیستمونه چې د ټکنالوژي او پرمختګ نور سیستمونه چې ټوله د غازي سیستم په واسطه سره مخ ته ځي. همدارنګه نفت صادرونکي هیوادونه به د غاز زیرمې هم لري لکه د وینزولیا په نړۍ کې د طبیعي غازونو لوی تولید کوونکي هیوادونه له جملو څخه شمېره کیږي. نو که خلاص ډول سره موږ وایو په نړۍ کې د اوبو جغرافي ویش دي، په هغو 500 نهیو کې چې د اوبو د برېښنا ډېر پرمختللې ځواک لري، د هغو له جملو څخه یو په اروپا کې لویدیځ جنوبي مرکزي سیمې دي، دویم د امریکا په لویه وچه کې د امریکا متحده ایالات دي، دریم په آسیا کې جاپان دي، څلورم یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې له دې پلوه څخه زیات اهمیت لري، او روسیه او اروپا په برخه کې د برازیل ختیځ غرنۍ سیمې هم له دغو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په نړۍ کې د اوبو جغرافي ویش په کړکې موجود دي او زیات شمېر پرمختګونه مخ ته راوړي دي او هم چنان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو په نړۍ کې یا هم د انرژي د منابعو جغرافي ویش ولوستي او د دې په حق مو معلومات لاسته راوړل، بس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو په نړۍ کې قانون او د هغوی اهمیت وپېژنو. یعنی په نړۍ کې قانون یا هم قانوني منبع څه اهمیت لري او د دې ارزښت څه دی زموږ تاسو په ژوند کې. ورځ کوونکو، تاسو ټول د افغانستان په برخه کې د هغوی د قانون او د هغوی د اهمیت په حق له معلومات ترلاسه کړل چې قانون زموږ په هیواد کې په کوم سیمو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او د هغوی اهمیت او ارزښت موږ په ګران هیواد افغانستان کې چشتي او څرنګه زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لري.
نو موږ که په لنډ او خلص ډول سره ووایو، ویلی سو چې قانون نه یوازې زموږ په هیواد کې بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بشري ټولنو د هوساینې او اقتصاد پرمختګ لپاره ځانګړی ارزښت لري. یعنی نه یوازې دا چې زموږ او ستاسو د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې قانون مهم رول لوبولی دی، بلکې د دې تر څنګ د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کوم قانی منابع یا هم قانی سرچینې موجودې دي، د ټول بشر د هوساینې او اقتصاد په پرمختګ کې ځانګړی ارزښت او اهمیت لري، او ټول هیوادونه د خپلو قانی منابعو د لورې څخه کولی سي خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي. ویلی سو چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه له بېلابېلې کاني توکي لکه د سون توکي چې دي، ودانیز توکي دي، منرالونه دي، بېلابېل فلزات دي او نورو څخه په ګټو اخیستنو یا هم په ګټوره توګه سره کار اخلي. نو ویلی سو چې د ځینو په هکله موږ او تاسو مخکې هم معلومات ترلاسه کړي وو، خو موږ هغه معلومات ترلاسه کوو د هغو کاني توکو په ډله کې چې د انسانانو ژوند یې پوره بدلون ورکړی دی، د انسانانو په ژوند کې پرمختګ راوستلی دی، د انسانانو په ژوند کې نورې هم اسانتیاوې راوستلې دي. نو ویلی سو چې دا د هغو هیوادونو ټولنیز او اقتصادي پراختیا په برخه کې لوړ ارزښت لري، او همچنان د هغو له جملو څخه یو په خپله د سون توکي دي لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره. دا هغه درې مهم توکي دي کوم چې د انسانانو په ژوند کې پرمختګ راوستلی دي او د هغوی په اقتصاد کې لا هم پراختیا راوستلی ده. همدارنګه د دې تر څنګ موږ او تاسو ویلی سو قدرمنو زده کوونکو، هغه طبیعي قانونه کوم چې تسبیح شوي ونه اوسېږي، یعنی ناچانه شوي نه اوسېږي، هغه هیڅکله هم د اخیستلو وړ نه دي. یعنی هغوی نسي کولی چې اور واخلي، خو په پیټلوري او کیمیاوي تاسیساتو کې بیا تسبیح او بیا اور څخه د سون وړ توکو او نورو بېلابېلو مصنوعي موادو په جوړونه کې ګټه ځنې اخیسته کیږي. یعنی کله چې دوی تسبیح سي، دی پیټرولي او کیمیاوي تاسیساتو څخه وروسته دی چانسي یا هم تسبیح سي، بیا نو موږ تاسو کولای شو چې په بېلابېلو مصنوعي موادو په جوړونکي ترې ګټه واخلو، او همچنان موږ تاسو کولای شو د سون د توکي په څیر باندې ترې استفاده وکړو او خپل ورځنیزي اړتیاوې ور باندې پوره کړو. نو موږ ویلی شو درنو زده کوونکو، دغه کوم ګاز چې دی موږ تاسو په ژوند کې، دغه کوم ګاز چې دی، ګاز د سون یو له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ځمکې په قانون کې په اوبلن او ګاز ډول سره موجود دي، او موږ تاسو پیدا کولای شو. نو اوبلن ګاز معمولا یا هم په عادي شکل سره د نفتو له طبقې څخه پورته او له هغه څخه نن ورځ ډیر کار اخیستل کیږي. په ورځني ژوند کې اوس مهال ټول سیستم پر ګاز باندې ولاړ دي، که کورونه تودو د ګاز په سیستم یې تودو، که پخلی کوو د ګاز په سیستم یې کوو، که موټرونه اوس نن ورځ په چاپریال کې چلول کیږي د ګاز په سیستم باندې کیږي. یعنی زموږ ستاسو عمومي کارونه چې دي زیاته کچه یې د ګاز په واسطه سره. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دی درنو زده کوونکو، د ډبرو سکاره. د ډبرو سکاره هم یو له مهمو انرژي لرونکو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا د سون ماده هغه ماده ده کوم چې د نړۍ په پراخه ساحو کې پیدا کیږي، او په ډیرو ساحو کې موږ تاسو د سپزولو وړ د زمرو تاسو لپاره. همدارنګه د ډبرو سکاره چې دی په نړۍ کې د انرژي د تولید لوی سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په پراخه کچه سره ترې ګټه ځنې اخیستل کیږي. یعنی د برېښنا په تولید کې، د کورونو په دودولو کې، د پخلي په کولو کې، د اورګاډو څخه د اورګاډو په سولولو کې، هم د هوایي څخه د کار په اخیستلو کې، او نورو ځایونو کې په پراخه اندازه سره ګټه ځنې اخیستل کیږي. او همدارنګه د دې تر څنګ په کیمیاوي صنایعو کې لکه د نیلیون په جوړولو کې، پلاستیک په جوړولو کې او نورو چارو کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. نو موږ ویلی سو هغه هیوادونه چې په هغو کې د ډبرو سکاره ډېر کارول کیږي، نو لوی زیرمې لري چې موږ او تاسو د دې په هکله مخکې هم معلومات لاسته راوړل چې د ډبرو سکاره زموږ او ستاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې تر څنګ که درمونه خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی شو چې د ډبرو سکاره یو له مهمو انرژي تولیدي لویو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه د سون موادو څخه موږ او تاسو زیات استفاده کوم. یو بل ډول چې د سون دغه کوم توکي چې دي درنو زده کوونکو، د نړۍ ځینو پرمختللو هیوادونو کې له هغو څخه چې استفاده کیږي، هغو له جملو څخه د سون هسته ای توکي دي چې له هغو څخه د کیمیاوي عکس العمل پر بنسټ نه، بلکې د هسته ای عکس العمل پر بنسټ باندې انرژي ترلاسه کیږي، او د هغو ډېر سون نمونه یې هم مثال چې دي یورانیم او پلوتونیم دي، چې دغه موږ او تاسو ښه مثال ورکول سو چې د سپند توکي د انرژي یو له مهمو او ډیرو
مهم منبع د جملو څخه شمیرل کیږي او له انرژي څخه یې د کولای شو چې رڼا، تودوخه او ګرځونکي ځواک په توګه سره ګټه واخلو او خپل ورځنیزي اړتیا ورباندې پوره کړو. همدارنګه د دې ترڅنګ فلزات د کاني توکو یو بله برخه ده چې زموږ د افغانستان په برخه کې د هغو ځینو ډولونو موږ او تاسو پیژنو او د هغو په هکله معلومات موږ او تاسو لاسته راوړي چې فلزات هم یو له مهمو صنایعو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد په اقتصاد باندې مهم اغیز لري. کله چې لومړني وسایلو پر ځای باندې فلزي سامانونه او فلزي وسایل جوړ شول، نو انسانانو د تمدن په ډګر کې ګام کېښته او د دې معنا دا و کله چې انسان فلز په کلکوالي او د بڼې د بدلون وړتیا او ټینګوالي په ارزښت باندې وپوهېدي، نو له فلز څخه یې د جګړې د ښکار د وسایلو په جوړولو او بیړیو چلولو او ودانیو په صنعت او نور پرمختللو وسایلو کې ترې استفاده وکړل. چې نن ورځ په فلزي شان څخه په پراخه اندازه سره کار اخیستل کېږي، یعنی نن ورځ موږ تاسو ویل چې د اقتصادي فعالیتونو لکه سوداګري، تخنیکي او نورو چارو په پرمختګ کې ډېر بریده پورې فلزي صنایعو په پرمختګ پورې تړلې دي، چې په اوس وختونو کې ټول فلزات کې اوسپنه، المونیم اوچت ارزښت لري او په زیاته کچه سره ترې استفاده کېږي. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې د ریدم پورې تاسو د لوست په حق معلومات ترلاسه کړو اوسېږي او یو څه باندې پوسي اوسېږي او سم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سپارونه دي چې هر سوال به په خپل کتابچو کې له ځانه سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال د انرژي د منابعو جغرافي ویش تشریح کوي، دویم په نړۍ کې قانون او د هغوی اهمیت تشریح کوي. نورو قدر منو ګل لیسه کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې سوم زده کړو اوسېږي او پیسې پوسي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د لپاره مان شو وخت ولرئ.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
د ازادي ملما
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زموږ ملمد مدقیق صاحب پوسرلی شنو په پوسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور فشارونو کې څنګه خړلای شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، پوسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره رازونیږي، په کال کې هم د څه باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي، سی خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په نور ملکونو پر رقم نه ده چې د هر وخت وړي نیال کینی، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو؟ که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دی وی ګلدانی جوړ کړي لري چې په ګلدان کې او ګل د پرورش ورکی او کوي چې په غټه کسه باندې نیالګي کینوي، دا لومړی کار ده. خلک کولای شي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای شي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه دا ده چې موږ دغه کینول نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او د لس واړه رانه وچ شي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینو ولې هغه په ثمر ورسو، دا اوله خبره. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوو مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خځلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خځلې وي او کور کې نورې څه دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دي خپل تجزیه کیږي. لدغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو په پرې نه دوسې چاپیریال ککړ کې دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي. دا په
مطلب لدی پارو دی حیوانات
پارو نه ده مگر تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په آشپزخانه کې کار کوي د پیاز او پوټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي دغه ته خلک په جذبانه په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کې دا په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي هغه حیوانات
په کلیو کې حیوانات
کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک او بیرته د دې له ایرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلیږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو زموږ خلک دومره پوهاوی لري لوغونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سر په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړو.
متخخ صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یا تر لکه د پیاز او پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا څرقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا د سیمګه دغه اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې موږ اکثره هیوادوال دغه زباله ټول په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټي هم پراتی په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتشونی هم پراتی دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټی کې سیدی د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو ترې وخته پورې په سر باندې لږ خاور ور واچوو د بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کیږي بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلیږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کنې حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخشي لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي دي کې کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوي چې کچېره وړ وړ د ترکاری پټی لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري.
او وبخښئ تاسو ویل وای کڅو کاویلې نه لري په فرضاً کابل کې په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلد منزلونه چې موږ جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالې خپل هر ورځ هلته راوړي لدینه سي ځای کې هلته واچي دوی ډیر زیاته خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلی کی ولې وړوکي مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې څه هم وخلي
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترې وکړي. بله
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړي یعنې د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنې ډېر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته د بخوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم پرې راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو د سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ د دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي ده، فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت ده.
اوس که پلاستیک ته راشو، په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پریدو. زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا. د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وی ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپل سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزانو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوش اکثره سي وبره د بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلمي. نو ویالې ته سیدا ولوي د دې اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندي. د کابل په ښار کې د ټولې ویالې سي ته ګوري د ټولو د پلاستیکو بندي کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده، که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه، دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفظ هم بند کړي.
مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي. آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې دا ټول دغه پلاستیک په مجموع کې دا په هغه موادو کې حسابېږي چې د ته ریسایکل وایي، یعنی ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې ده ته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي. خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک نه شي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې له چاپېریال نه. نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوزي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه ته، دا بیا ویلې کوي، له تنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه، د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند دی پیپسي و د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
ورې دا مواد غیر عضوي مواد چې دي، دا په مجموع کې دا په غدینه عام بیا استفاده کیږي، ولې که چیرې مدیریت سي. دا فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. که چیرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذی وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بیرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالي کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبسینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول. خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا خلکو نه عادي خلکو نه فقیر به بازار ته خلک سینو دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموعه کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوي او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپیریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپیریال لپاره که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپیریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څنګه د دې لپاره چې لټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي لیکن دی وی کوڅه په ساته دی و بلاک په ساته باندې خلک نشي کولای چې په دغه برخه کې مشترک همکاري وکړي او بل هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدشت چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل شهر له هر څه نه پاک شي له دغه کثافاتونه
دا بهترین لار ده چې ورسره ستاسو اشاره ورته وکړه ته خو لکه چې د کوڅې ساته ته ولاړې ما که متوجه وي ما هغه د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې کچېرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کوو دغه د کور مدیریت بل اخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کیږي د کوڅې مدیریت به د محلې مدیریت وي بل اخره دا په غټ تصویر کې به وګورو ټول خار د موږ صفاکیږي پاکیږي خو دغه مدیریت باید د کور لساتی نشوروسی او بلاخره که چیره پا بلاکو که خلق زون کهی خود دیدی لپارا به بیترین زما پیشنا دادا سه دیدی لپارا یو چوک پا کار دی سیارا در مدیریت کی اپا انگیسی که ارتوان یو چامپیان ارتا پا کار
دقا اتال یو تگوری بل بل تگوری مثلا یو کچه دادا کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم کچیرته دغه کوڅه خلک چې له زکات هم ورکوي له خورانو سره مرسته کوي کچیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکي چپلکه خور الکته دا ووایي چې پلی کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دې پیسې متر اخلي فکر نه کوي چې هم بهترین زکات وي او هم دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو خلکو دا کار کاو چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دا زبالي راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو دوی ته به پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او بالاخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کېده دغه خلکو به دا بیرته خرڅول دوی ته ښه مبد عاید وه ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بهو منطقو کې کېږي که نه خو دا ډېر زیات کومک وو په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت وي چې زموږ حکومت سره کومک کوو دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا د دوی خپل ځان لپاره یې کوي بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید وي خلک
یو بل موضوع په شارونو کې د دې خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمی بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا وبو بند کړی او بیا دا وبو په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سمزه دا تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسولیت ادا کړي
یو غټه سمزه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زوبالي مدیریت ډیر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډیر یعنی سپک کار داسې کوي ولې دا په حقیقت کې داسې نه ده دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه د دې ټول څه ورسې عمده عامل چې وی ګوري ویلې ته ورسه دغه پلاستیکی کڅوړې دې ځای بندې کړې. او دغه پلاستیکی کڅوړې دې ځای ما استفاده ترې کړې په خپل کورې کور کې پاتې کړې برتر کړې د بل اخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤلانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې د بل اخره شمال وړې د ویلې بندې او هغه ستونزې بیا په مجموع کې موږ ټول کابل خاریان دی دغه خاطر خو او سی دوی کې بیا غستونځ سره مخ لسیلاره بنديږي. نو خبره مې دا کوله چې کچېره د زوبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د خوالي لپاره موږ دغه مسولیت په ګډه باندې ومنو کده نارینه دي که خزینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث مسولیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپل کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپل کوڅې د محلي د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کړي او تکشیر د کار وسي. په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغیراتو شاهدان اوسو.
مدقق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې جنې د خیر خلګو دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوی اوبو لپاره د سیو شور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندې شي او یا مثلا ډېرې کمې نشي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحې په کمېدو ده.
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي. او دا را روان دا ستونزه را روانه ده، نه تنها د موټر په وینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی. نو دې سره باید په بیروي شکل باندې استفاده ونه سي که چیرې دا د موټرو وینځلي. حداقل که چیرې نور څه نه سي کولی، دا د موټرو مینځل د کم کړي. او بیا سې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي، ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي. د اوبو بېرته تصفیه کېږي، دې نه بیا استفاده کېږي. خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي، یو څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دوی په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، د سړي نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبور خوشی کوي، خو کول شي چې په یو ساتل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن موږ
باید وسپموي د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي.
او
څه اړه رښتیا دغه بوټي اوبو ته ضرورت لري کې نه لري؟ اکثره ماده سي لیدلې دي چې اصلا هغه خاور کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړی لوندوالی دومره زیات وي مګر زموږ د ودوال بیا موږ ورکی هغه ګټه نه کوي
او یې غرمه وبور کوي چې لمر وي هغه بیرته تبخیر
کوي غرمه ورکی سیالته تبخیر بیا زیاتیږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاور جذب یا هغه تبخیري کوي خو دا مختلف لارې دي چې موږ یې ودوال کولای شي خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډیره زیاته کیږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دغه ته توجه نه کوي یا اکثره ځای ته چې ورسې دا د اوبو نلکي سیدي دا لیک له دننه اوبه څڅیږي فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د نل نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې د څومره اوبه ضایع کیږي
څومره اوبه ضایع کیږي
د ډیر زیات هغه د خصوصا مثلا چیرې موږ تاسو سروزان مینځو اکثره خلک دسی خصوصا په خاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرم اوبو لاندې ولاړې اوبه پراخوسي ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کیږي بیرته د موږ له لاسه ورکوو یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کیږي د ښځو لخوا دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلی دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي یې نو هغسې وچ سي بیرته هماغسې کیږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو ګرد ډېر زیاته روشني سایې کمې لرو یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي
متحقق صاحب پوجمی کی دا خبره په افغانستان کې پروستیو کلونو کې څه عام شوله چې خلکو ته دا خبرتیا درسنیو لاله هم ورکل شو چې کچرته تاسو له بامه واور لاندیا چوي نو په د حویلی په خام ځای کې دا واور واچوي او الته یو نسبتا جوړ ځای ورته جوړ کی چې دمځ کې دا لاندې ساتي وبه ور سره زیات شي د باران له وبو سره څوک څه کولای شي نن سبب سرلای دی په سرلی کې بارانونه وي
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم او رواج چې هغه له منځه تللی شي بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم نورو ښارو کې خلکو ټول اویلۍ کانکریټ کړي سیمټ کړي دي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچي او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه د ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلۍ ډېره زیاته کانکریټ وه نو هغه
کمال دی
د مالدار دا هغه ډېر پیسه دار ده داسې ذهنیت د خلکو کې په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کیږي خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دی نه یي فکر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کیږي فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او د په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کیږي بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتیږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي یعنی دا یوه طریقه ده خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی څه فکر کوي که چیرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه هم دې تور برابرې کې حتی د دې څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې څرنګه همداسې نه ده
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هغومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډیر زیاته ګټه کوي. دا یعنی یو طریقه ده دا چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من هیڅ نه یو 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 فریضه ځانته وګرځي. یو مسولیت خپل وبولي چې په دې کې بل دې نه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور به وي کې دا په زور نه کوي. دوی کې باید خپل دغه نیت پیدا شي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو. د کوم کارو د انجام لپاره سیمې پکې همدا کار ده چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو دوی کې خپله هم کولی شي یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا سی به بل دوره د باران پر راځي بیا د عمر او بود حداقل هغه ټوله بنه ځای کې یو متر خو به د ذخیره پیری کنه. خدا بهترین طریقه ده خلاره ده چې موږ یو ډول دې په امر نه وکړي.
متخصص سب کور ودان خیر یو سه دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.